سیفی لخپلو همکارانو سره تاسو ته راغلاست ویم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه د عدلي او قضایي ادارو څخه غواړي چې د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان قضیه چې په اداري فساد تورن دی باید ژر وڅېړل شي. نور راپورونه هم لرو. په خبرونو کې اوري چې د ترکمنستان، پاکستان او هند استازو نن د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د نل لیکې د تیرېدو تړون لاسلیک کړ. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو استازي د عراق په مرکز بغداد کې راغونډ شوي دي. دوی هڅه کوي چې د ایران اټومي لانجې ته یوه حل لاره پیدا کاندي او په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. د سیمې او نړۍ خبرونه لږ وروسته احمد شیبر په تفصیل راوړي، خو لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. احمد شیبر د وبخې احمد زبیر جمن د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي دي.
د مالی وزیر وای د هغو کسانو د محاکمه کولو لپاره به په راتلونکو دو اونیو کې ځانګړي محکمه جوړ شي چې له کابل بانک څخه وړي پیسې بیرته نه دي سپارلي. په بدخشان کې د دوو بهرنیو اتباعو په ګډون د یوې موسسې 15 کارکوونکي تښتول شوي دي. او د لوګر ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ مخ ته مظاهره وکړه او ادعا وکړه چې کوچیانو یې ځمکې غصب کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مالی وزیر وای د هغو کسانو د محاکمه کولو لپاره به په راتلونکو دو اونیو کې ځانګړي محکمه جوړ شي چې له کابل بانک څخه وړي پیسې بیرته نه دي سپارلي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال دا خبره د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وکړه. د کابل بانک د حسابونو د تصفیه مدیر عبدالحمید محیبي وکیلانو ته د هغو څلورو شتو کسانو نومونه هم افشا کړل چې د پیسو له بیرته ورکولو ډډه کوي. په دوی کې د جمهور رئیس حامد کرزی او د هغه د لومړي مرستیال قسیم فهیم ورونه هم شامل دي. شیرخان فرنود 209 میلیونه ډالره، حسین فهیم د خپل سهم له درکه 4.4 میلیونه، محمود کرزی د خپل سهم له درکه 16 میلیونه ډالره. له کابل بانک څخه د پوروړو کسانو لپاره د ځانګړي محکمې د جوړېدو امر خپل جمهور رئیس حامد کرزی کړی دی. د بدخشان ولایت چرواکی وای نامعلوم وسلوالو کسانو د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې دوه بهرنیان له خپل درو افغان همکارانو سره تښتولي دي. د بدخشان د والی ویان عبدالمعروف راسخ ازادي رادیو ته ویل تښتول شوی کسان د میډیر په نوم نړیوالې موسسې کارکونکي دي. د نوموړي په وینا دوی 13 ورځې د یفتل ولسوالۍ په لور پروتو سیمو کې د سوی تغذی ماشومان لپاره مواد ویشل چې وتښتول شول. راسخ د تښتول شویو بهرنیو ښځو هویت په ډاګه نه کړ، خو ویل د منډلو لپاره هڅه پیل شوې دي. تر اوسه دوی د تختولو مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. د لوګر ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او ادعا وکړه چې کوچیانو ځمکې غصب کړي دي. مظاهره کوونکو د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل او محمد نعیم کوچی تورن کړل چې ځمکې د پیسو په بدل کې کوچیانو ته ویشي. یو مظاهره کوونکی ازادي راډیو ته وویل
نیم کوچای غواړي چې خپل کوچان د جای په ځای کړي. ما هم غوښتنه غواړو چې دې مخنیوی وسي، لوګریانو سره عدالت وسي، انصاف وسي. دوی ځمکې سر به خوده تقسیم نه سي نورو خلکو ته. په اصل کې دا کوچانو ته نه ورکول کېږي، دا تجارت یا بزنس روان کړی.
موږ هڅه وکړه چې د مظاهره کوونکو د انتقادونو په اړه د لوګر د ولایتي شورا د رئیس عبدالولي وکیل او محمد نعیم کوچی نظر واخلو، خو نه توانیدلو. راپورونه وایي چې د تخار ولایت په مرکز تالوقان کې د یو ښوونځي په لسګونو زده کوونکي مسموم کړای شوي دي. د تالوقان د روغتون رئیس ډاکټر حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل چې د روغتون ته څلوېښت مسموم شوي زده کوونکي وروړل شوي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د بي بي عایشې د لیسې دغه زده کوونکي څنګه مسموم کړای شوي دي، خو ولایتي مسؤلین وایي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. څو ورځې مخکې په خوست کې هم د یو ښوونځي زده کوونکي دوه ځلې په نامعلومو موادو مسموم کړای شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو ویلي چې په هیواد کې د ښوونځیو ته د ورپېښو ګواښونو تر شا د سیمې د استخباراتو او په هغو پورې تړلې ډلې لاس لري. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ترکمنستان، پاکستان او هند استازیو نن د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د نل لیکې د تیرېدو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. دا تړون چې امریکا یې ملاتړ کوي د ترکمنستان د کاسپین پر غاړه استراحتي آواز کې لاسلیک شو. د ترکمنستان چارواکو وویل دا پایپلاین چې 1015 کیلومتره به وي 1.6 میلیارد ډالر لګښت لري او هر کال به 30 میلیارد متر مکعب ګاز لیږدوي. سیاسي څېړونکي وایي چې له دې پروژې سره به ایران نور هم منزوي شي، ځکه چې تهران هڅه کوي چې خپل ګاز پاکستان ته صادر کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو استازي د عراق په مرکز بغداد کې راغونډ شوي دي. دوی هڅه کوي چې د ایران اټومي لانجې ته یو حل لاره پیدا کړي. نن په غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچي سید جلیلی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو، بریتانیا، چین، فرانسې، روسیا او امریکا استازیو او د اروپایي ټولنې د غشتلي هیواد جرمني استازي برخه لري. تیر ځل د دغو هیوادو د استازیو ترمنځ په اپریل کې په استانبول کې غونډه شوې وه او هغه مهال د غونډې برخوال کومې نتیجې ته نه و رسیدلې. د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد جکپوري سلاکار امیر الموسوی نن په تهران کې یو چینایي تلویزیون ته له نړیوالې ټولنې څخه د ایران د غوښتنې په اړه وویل.
ایران تريد شيئين، الاعتراف بحقها بامتلاك تقنيه نوويه سلميه.
ایران دو شيان غواړي، و غوښتنه دا ده چې نړیوال باید د ایران د حقومني چې سولېزه اټومي انرژي ولري، او بل دا غواړي چې پر بندیزونو بیا کتنه وشي او لري شي، ځکه چې دا ظالمانه کار دی او انصاف نه دی. د بغداد تر غونډې مخکې داسې رپورټ ورکړل شو چې ایران په اصولو کې منلې ده چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکوي چې پلټنه وکړي او وګوري چې ایراني ساینس پوهان د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي که نه کوي، خو لا هم په دې برخه کې کومه موافقه نه ده شوې. ایران دا ردوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. حسنی مبارک تیر کال په فبروري کې وروسته تر دې له ولسمشرۍ لرې شو چې په مصر کې د هغه د رژیم پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. انتخابات به نن او سبا ترسره شي او د رایې ورکولو شاوخوا 13,000 مرکزونه په ټول مصر کې شته. 13 کاندیدان سیالۍ ته سره ولاړ دي. یوه کاندید هم د کاندیدۍ پاڼه بیرته اخیستې ده. په قاهره کې یو رای ورکوونکی احمد اعظم نن رویټرز آژانس ته د رایې ورکولو د یوه مرکز د باندې وویل.
النهارده جاي انتخب لاول مره رئيس جمهوريه.
زه دلته د لومړي ځل لپاره د ولسمشر د انتخابېدو لپاره راغلی یم. داسې ولسمشر چې ښه وي، محترم شخصیت وي، داسې څوک وي چې دا هیواد راویښ کړي. یو شمېر کاندیدانو د حسنی مبارک د 10 کلنې واکمنۍ پر مهال کار کاوه او د ځینو ملاتړ اسلامي ډلې کوي. سیاسي څېړونکي وایي چې مخکښ کاندید د عربي ټولنې پخوانی مشر او د حسنی مبارک د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر عمر موسی دی. همداراز د اخوان المسلمین د ډلې کاندید محمد مرسی دی چې په امریکا کې زده کړې کړي دي. تر 50 میلیونه ډېر کسان د رایې ورکولو حق لري. د مې تر 9 تمه نشته چې رسمي نتیجې به اعلان شي. یوه امریکایي انسټیټیوټ د سیشن بی پر زویل چې له سټیلایټه له اخیستل شویو تصویرونو داسې ښکاري چې شمالي کوریا د توغندیو د ازموینې مرکز پراخوي څو لوی توغندۍ وازموي. د جانس هاپکن په پوهنتون کې د امریکا کوریا انسټیټیوټ وویل د سټیلایټ تصویرونه دا څرګندوي چې شمالي کوریا تیر کال په دې برخه کې د موسیدین ری مرکز کې په سرعت پرمختګ کړی دی او شایي یو کلی د دې مرکز د پراخېدو لپاره هوار کړی وي. روسیا بل لور ته وایي د لرې واټن یو توغندی بریالی وازمویه. د روسیې د ستراتیژیکو توغندیو د ځواکونو ډګروال ویدیم کول نن په ماسکو کې خبریالانو ته وویل دا توغندی چې له یوې قاري بلې ته رسیږي د روسیې په شمال لویدیځ کې له پلس تسک څخه د روسیې په ختیځ کې د کمچاتکا نیمه وچې ته ورسید. او روسیې خبردار دی چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. دوی هڅه کوي چې د پورونو د ورکړې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. په اروپایي ټولنې کې کارونه عمومي او په سیمه کې د اقتصادي ودې د پراختیا چارې پر چارو وشخیش.
دو بجې او 8 دقیقې دی د ازادي راډیو ده. پروانه خبرونه کې اوري په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې کمیټه د عدلي او قضایي ادارو څخه غواړي چې د اوبو او برېښنا د وزیر قضیه چې په اداري فساد تورن دی باید ژر وڅېړل شي.
دغه باید تعقیب سي. عدلي او قضایي ارګانونه مسؤلیت لري چې دا باید تعقیب کړي او نهایي کړي.
راپورونه وايي پر شمالي وزیرستان یو ځل بیا بي پيلوټه امریکایي الوتکو برید کړی دی. د امریکا سنا جرګي له پاکستان سره د متحده ایالاتو مالی مرستې کمې کړې دي او د شیکاګو د سرمشریزي په اړه مو د کارپوهانو نظرونه په یو بحث کې پوښتلي دي. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه د عدلي او قضایي ادارو څخه غواړي چې د اوبو او برېښنا وزیر قضیه باید ژر وڅېړل شي. د دې کمیټې غړي محمد یاسین عثماني له ازادۍ راډیو سره په مرکې کې وویل چې عدلي او قضایي ادارې دې پر محمد اسماعیل خان لګول شوي تورونه ژر تر ژره وڅېړي او دا موضوع دې روښانه کړي. د اداري فساد پر ضد مبارزي عالی اداري د اوبو او برېښنا پر وزیر د لګول د لسکونو میلیونو ډالرو د فساد تور لګولې وو. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند له کابل په همدې موضوع ریپورت برابر کړی.
په داسې حال کې چې د اوبو او برېښنا وزیر تر اوسه پر د اداري فساد د لګېدلو تورنو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه له عدلي او قضایي ادارو څخه غواړي چې د نوموړې قضیه وڅېړي. د دې کمیټې غړي محمد یاسین عثماني د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر محمد اسماعیل لګول شوي تورنو په اړه ډېر څه ونه ویل، خو له عدلي او قضایي ادارو څخه یې وغوښتل چې د نوموړې د قضیې په اړه ژر پرېکړه وکړي او دا موضوع روښانه کړي.
دغه باید تعقیب شي، عدلي او قضایي ارګان نه مسئولیت لري چې دا باید تعقیب کی او نهایی کی. که لودین صاحب اسناد او قضیه شیان ټول کړی وي او سارنوالی ته ورکړي وي، نو سارنوال او محکمه باید خپل سارنوال خپل قرار او محکمه باید خپل فیصله صادر کی. او دا به سپینې شي چې خبره څرنګه ده. تاسو خو معلوم ده چې دا د جایداد او قضیه ګانی ډیر مغلق فصلها او خلکو جعلی اسناد لري په محکمه کې ګرځي.
د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین د اپریل میاشتې پر 24مه د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل په هرات ولایت کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت د یوې مځکې په غصبولو کې ښکېل بللی وو. د اداري فساد د څارنې خپلواکه کمیټه داسې وخت د قضایي ادارو څخه د نوموړي د دوسیې د څېړلو غوښتنه کوي چې ښاغلي لودین پر عدلي او قضایي ادارو هم تور لګولی وو چې د تورونو چارواکو قضیه په سمه توګه نه څېړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان د لوی څارنوالي نظر په دې اړه راواخلو، خو بریالی نه سو. بلخو د افغانستان د سترې محکمې د اجرایه قوې امیر عبدالملک اموي ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو برېښنا د وزیر قضیه تر اوسه لوی څارنوالۍ دوی ته نه ده سپارلې.
تر څو چې موږ ته د څارنوالۍ د دوسیې راغلی نه موږ پاغې منفس نه نظر نه شو ورکولی. هر کله چې دوسیې د څارنوالۍ څخه موږ ته راغله، په هغه وخت کې تازه خپل خبره کړې. ما په غوښتنه باندې خو چې دوسیې نه راغلي چې څه پزه نه لري، په دوسیې په زه پورې ما دغه مخکېني پړاوونه چې دی هغه باید خدم کړي، هغه مراحل دی کې خپل چې کله دوسیې قضا ته راغله په هغه وخت کې به په دې باندې خبرې کوم.
دا لومړی ځل دی چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې اداره د افغان ولسمشر حمید کرزي د کابینې پر یو برحال غړي د فساد تور لګوي. تر دې وروسته په هرات کې د پخواني جهادي مشر پلویانو مظاهره وکړه او پر اسماعیل خان یې لګېدلې تورونه بې اساسه وبلل. د راپورونو له مخې دا یوازې د اوبو او برېښنا وزیر نه دی چې په اداري فساد کې ښکېل بلل کېږي، بلکې د افغان حکومت اوسني نور لوړ پوړي چارواکي هم په اداري فساد تورن دي. ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اوبو او برېښنا د وزیر او نور تورونو چارواکو ملاتړ د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا کېږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مفصل بحث لرو چې د شیکاګو د سرمشریزي د نتیجو په اړه مو د کارپوهانو نظرونه غوښتي دي. د حق او عدالت ګوند هم ویلي چې د شیکاګو کانفرنس لاسته راوړنې د پام وړ دي، خو لمړی به راشو حمید مومن ته بغوک شو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پاڼې اړولې دي. په دغه ورځپاڼو کې هم د شیکاګو د سرمشریزي په اړه باندې مقالې او مطالب خپاره شوې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحث زیاته برخه بیا هم د شیکاګو سرمشریزه او د افغانستان په اړه د شوو پریکړو په اړه پورته شوو خبرګونونو ته ځانګړې شوې. سرنوشت عدالت ورځپاڼه لیکلي که څه هم د شیکاګو سرمشریزه له 2014 میلادي کال وروسته له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په ژمنې پای ته ورسېدله، خو د ورځپاڼې په وینا د دې مرستې په اړه ځینې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. ورځپاڼه لیکي چې په شیکاګو کې دا روښانه نه کړی شوه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره څومره مرسته اعلان شوه، کوم هیواد به نقدي مرسته کوي، کوم هیواد به د روزنې او سمبالښت په برخه کې مرسته کوي. روسپان خبرداري ورکړه که بیا هم نړیواله ټولنه چې په سر کې امریکا ده له افغان امنیتي ځواکونو سره سم مرستهونه کړي، نو د افغانستان امنیت به یو ځل بیا له ګواښ سره مخامخ شي. محور عدالت ورځپاڼې به لیکلی چې د شیکاګو په غونډه کې که څه هم د ناټو مشرانو له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستې ژمنه وکړه، خو د افغانستان د اقتصادي ودې او له دې پلوه په ځان د بسیا کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. ورځپاڼې لیکلي که نړیواله ټولنه په رښتیا غواړي چې د تل لپاره له افغانستان څخه د جګړې، فساد او لوږې ټغر ټول شي، نو باید د پوځي مرستو تر څنګ له اقتصادي پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو لپاره له افغانستان سره اوږدمهاله مرستې وکړي. روسپانې له افغانستان سره په اقتصادي مرستې دا ټینګار په داسې حال کې کړی چې ځینو کتونکو بیا ویره څرګنده کړې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته او د نړیوالې ټولنې د مرستو له کمېدو سره به د افغانستان اقتصاد له یوې مخې ړنګ شي. ملي باور نه دولتي ورځپاڼې به د شیکاګو په سرمشریزه کې شو پریکړو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې افغان حکومت د جګړې او که د سولې تابع کوي. ورځپاڼې لیکي چې په دې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنې وشوې او یو شمېر هیوادونو خپلې مرستې اعلان کړې. د ورځپاڼې په وینا دا مسله د افغانستان لپاره مهم لومړیتوب دی، خو له دې سره په کور دننه د وسلوالو ډلو د سولې خبره بله مهمه مسله ده چې د جګړې ځای نیولی شي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم په دې مسلې بحث مهم و، خو د ناټو په دې سرمشریزه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي او چندان غور پرې نه دی شوی. خدمتګار نه دلوتي ورځپاڼې به د دې برخلاف دا باور څرګند کړی چې د شیکاګو سرمشریزه د سولې احتمال زیات کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د شیکاګو سرمشریزه د سولې احتمال ځکه زیات کړی چې د غونډې د یو باوري سند په توګه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل یقیني کړل. ورځپاڼې لیکلی چې د شیکاګو په سرمشریزه کې له افغانستان سره په تړاو کې درې مهمې پریکړې وشوې چې پکې تر 2015 میلادي کال پورې د بهرنیو ځواکونو وتل، له 2014 میلادي کال وروسته د ناټو ځواکونو د روزنیز رول پیلېدل او د افغان ځواکونو تمویل شامل دي.
د ناټو د سرمشریزي په اړه باندې چې په شیکاګو کې ترسره شوې ده، د افغان البته په کابل کې مو د ورځپاڼو په اړه باندې واورېدل چې مطالب پکې خبره شوې وو. حمید مومن معلومات راکړل. بلخوا د حق و عدالت ګوند وایي چې د شیکاګو کانفرنس لسته راوړنې د پام وړ دي، خو د عملي کولو لپاره یې باید افغان دولت جدي هلې ځلې وکړي. د دې ګوند چارواکو نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ناټو او په شیکاګو کانفرنس کې نورو ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو یو ځل بیا له افغانستان څخه ټینګ ملاتړ او د دې هیواد د پیاوړتیا لپاره مهمې ژمنې وکړي. دوی وایي چې د ناټو او نړیوالو د دې ملاتړ په وړاندې باید افغان حکومت هم خپلې کړې ژمنې په ځانګړې توګه د ښې حکومتدارۍ او له فساد سره د مبارزې په برخه کې عملي کړي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې.
سره له دې چې ځینې سیاسي څېړونکي د شیکاګو کانفرنس لاسته راوړنې د پام وړ نه ګڼي، خو د حق او عدالت ګوند د دې کانفرنس پریکړې له افغانستان څخه د نړیوالو ټینګ ملاتړ بولي. د دې ګوند ویان حمیدالله فاروقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که څه هم د شیکاګو په کانفرنس کې ځینې ناخوالې وي، خو دا پکې معلومه شوه چې نړیوال اوس هم د افغانستان په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو ولاړ دي. د ښاغلي فاروقي په خبره د شیکاګو کانفرنس وښوده چې له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان یوازې نه دی، بلکې د په خبره په سیاسي، امنیتي او اقتصادي لحاظ ناټو او نړیواله ټولنه ورسره ولاړه ده.
هغه لا سراوړنې چې په دې کانفرنس کې افغانانو ته پلاس راغی، هغه څه تضمینات او تعهدات شو شو، یقین درم چې د دېنه افغانان په سیاسي اقلانیت باندې استفاده وکړي او له احساساتو نه کار وانخلي. زه یقین لرم چې سربیره په دې چې افغانستان دنیا له نوې چالشو سره مواجه، مګر دا امکان موږ سره موجود دی چې وتوانیږو چې خپل وطن له هغو تهدیداتو نه چې د منطقوي مداخلاتو په مقابل کې یې یغونه به وژغورو.
د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناټو د سرمشریزې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې د دې سازمان له 28 غړیو هیوادونو سربیره لسګونو نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان په اړه مهمې پریکړې او ژمنې وشوې. د دې کانفرنس په پریکړو کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال لړۍ له پخوانی مهالویش سره سم ترسره شي او له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر راز مرسته وشي. خو په عین حال کې یو شمېر خلک او ځینې سیاسي کتونکي انتقاد کوي چې د شیکاګو له کانفرنس څخه هغه څه ترلاسه نشول چې دوی یې تمه درلوده. خو د حق او عدالت ګوند ویان حمیدالله فاروقي د شیکاګو تیر کانفرنس ته په خاستر ګوري. دی وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه په شیکاګو کانفرنس کې د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره هڅې وکړي. د سپارښتنه وکړه چې افغان دولت هم په کار ده چې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپلې ټولې کړې ژمنې عملي کړي.
موجود دولت کې خپل مسولیت د ادا کولو لپاره په خپل تعهدات باندې باید وفادار پاتې شي او دغه مناسبات او اړیکې چې اوس یو ځل بیا د فرصت تمدید کړي، د دې نه په معقول استفاده سره په خپل تعهدات باندې مادجمن پاتې شي. هغه فاصله چې د افغانستان د خلکو او د ولسو ترمنځ موجوده، د هغې فاصله پر محدوده کولو کې تلاش وکړي او دا د یو ښه حکومتدارۍ د راوستلو، د فساد سره د مبارزې په نتیجه کې او په عین حال کې د سولې او مصالحې یو ښه معقول میکانیزم سره.
د شیکاګو په کانفرنس کې له 2016 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیز او هغوی ته د سلام مشورو د ورکولو پریکړې هم شوي. دغه راز افغان حکومت په ټینګه ژمنه کړې چې د اداري فساد د له منځه وړلو او د ښې حکومتدارۍ په هدف به خپلې روانې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي او په هره برخه کې به شفافیت او حساب ورکونه په پام کې ونیسي.
آزادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ترکمنستان د هند او پاکستان سره د طبي غازو د انتقال د هغه پایپ لاین تړون لاسلیک کړی دی چې لمخې به د ترکمنستان څخه هندوستان او پاکستان ته د افغانستان له لارې د 1300 کیلومترو په اوږدوالي پایپ لاین غځول کیږي. په دې اړه اجمل اند معلومات راټول کړي دي.
د غازو د دې پایپ لاین 1200 کیلومتره برخه له افغانستان څخه تیریږي او پر هندستان او پاکستان سربیره د افغانستان لپاره هم یو مهمه اقتصادي پروژه بلل کیږي. د هندستان د ګایل په نوم د غازو د دولتي کمپنۍ او د پاکستان د انټر سټیټ غاز سیستم په نوم د غازو د خصوصي کمپنۍ استازي ترکمنستان ته تللی وو او د چهارشنبه په ورځ یې له ترکمن چارواکو سره د دې پایپ لاین د غځولو تړون لاسلیک کړ. د دې پروژې ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ښودل شوی دی. د دې پایپ لاین په اړه له تیرو شلو کلونو راهیسې بحثونه روان و خو په وړاندې لویه ستونزه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او نام نه ښودل کېدلې، خو اوس په کې ښکېل هیوادونه غواړي چې د امنیتي اندېښنو سره سره دا پایپ لاین وغځوي. څارونکي وایي په دې سره به افغانستان چې پایپ لاین له خاورې تیریږي اقتصادي ګټه ترلاسه کړي. د هندوستان او پاکستان لپاره به هم ګټه دا وي چې د دې دوو رقیبو هیوادونو ګټې به شریکې کړي او دا به د سیمې د امنیت او ثبات سره مرسته وکړي او همدارنګه به د خپلې اړتیا وړ انرژي ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالات چې د دې پایپ لاین د غځولو ملاتړ کوي بیا غواړي چې په دې سره ایران چې پاکستان ته له خپلې خاورې د ګازو د پایپ لاین غځول غواړي نور هم منځوي کړي. د غازو د پایپ لاین په دې پروژې کې ښکېل هیوادونو تر دې د مخه په پاکستان کې غونډه کړې وه او په کې په دې سلا شوي وو چې افغانستان به د غازو د ترانزیت په بدل کې څومره پیسې اخلي. ویل کېږي چې افغانستان به هم د دې پایپ لاین له لارې یوه کمه اندازه طبیعي ګاز ترلاسه کوي، خو په دې برخه کې باید په جلا توګه د ترکمنستان له چارواکو سره یوه موافقه وکړي. د امریکا متحده ایالات که څه هم په مستقیمه توګه د دې پروژې په اړه په روانو خبرو اترو کې برخه نه لري، خو له 1990 کال راهیسې د غازو د دې پایپ لاین د غځولو ملاتړ کوي. دا ټاپې په نوم د دې پروژې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان رسنیو ته ویلي چې دا د سیمه ایزو ستراتیژیکو لومړیتوبونو لپاره یو مثبت ګام دی. ویل کېږي چې دا 1300 کیلومتره په اوږدوالي دا پایپ لاین به د ورځې د 90 میلیونو کیوبیک مترو ګازو د انتقال ظرفیت ولري. تر اوسه د دې ګازو د بیې او دا چې پکې ښکېل هیوادونه هر یو به د پایپ لاین څخه څومره ګاز اخلي نه دی په ډاګه شوي. په داسې حال کې چې د دې پایپ لاین د غځولو په اړه موافقه لاسلیک شوې، تر اوسه هغه ستونزې هم پر ځای پاتې دي چې څنګه به دا پایپ لاین په سیمه کې د روانو ناکراریو سره سره په ناامنو سیمو کې غځول کېږي.
په داسې حال کې چې د پاکستان او متحد ایالاتو ترمنځ د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په باب ناندرې لا هم روانې دي، دغو الوتکو پر شمالي وزیرستان یو ریبیا برید کړی دی. راپورونه وایي چې په دې برید کې درې تنه وژل شوي او ګمان کیږي چې سخت دریځي وسلوال جنګیالي به وي. شمالي وزیرستان د القاعده حقاني شبکې او پاکستاني طالبانو اصلي مرکز دی چې په زرګونو سخت دریځي وسلوال جنګیالي پکې ډیر دي. د راپور نور جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبريال ریپورت کې.
د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې دولتي مقامات وایي بي پيلوټ امریکایي الوتکې یواري بیا پر دې سیمه برید وکړ او څو تنه مشکوک سختري زی وسوالې و وژل. یو ځایي دولتي مقام چې نه غوښتل نو مغه خبر شي رسنیو ته وویل چې د برید د مرکز میرانشاه په اړوندو کې پر یو کور وشو. د سرچینې د معلوماتو له مخې بي پيلوټ الوتکو پر هغه کور چې ګمان کیږي سختري زی وسوال پکې ډیره و، دوه توغندي و توغول او د کور ډیره برخه ویجاړه کړه. که څه هم پاکستاني مقامات په رسمي توګه د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په باب رسنیو ته معلومات نه ورکوي، خو دغه مقام وایي د په نښه شوي کور له کنډوالو څخه د دریو تنو مړي ترلاسه شوي. نوموړي وژل شوي کسان سخت دریځي وسلوال وبلل، خو د بشپړ هویت په باب یې بې خبري وښوده. په عین حال کې ځینې سرچینې بیا وایي چې په دغه کور کې د حقاني شبکې وسلوال جنګیالي اوسېدل، خو دا نه ده څرګنده چې د برید پر مهال هم همدا خلک پکې وو که څنګه. بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان برید کړی چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري یوازې یو ورځ وړاندې په شیکاګو کې د ناټو په مهمه غونډه کې د دې لړۍ د بندولو غوښتنه تکرار کړه. که څه هم د دغو بریدونو لړۍ له 2004 میلادي کال راهیسې پیل شوې او تر ډېره پکې وزیرستانونه په نښه کېږي، خو پاکستان تر څو کلنۍ چوپتیا وروسته په دې وروستیو کې د دې بریدونو د بندولو غوښتنې ته زور ورکړی. د پاکستان دلیل دا دی چې په دې بریدونو کې تر ډیره ولسی خلک په نښه کیږي، خو متحده ایالات او لویدیز مطبوعات بیا دغه دعوې ردوي او وایي چې بی پیلوټ الوتکې پر ډیرې پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال دي او یوازې سخت دریځ یو سوال په نښه کوي. د شمالي وزیرستان په باب ویل کیږي چې په دې سیمه کې پر پاکستانی طالبانو او القاعده سربیره د حقانی شبکې په ګډون د افغان طالبانو بیلابیل ګروپونه مرکزونه لري او له دې ځای افغانستان ته جنگیالي لیږي. د افغانستان دولت او متحده ایالات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه ډلې په یاده سیمه کې د ځان مرګي بریدګرو په لسګونو روزنیز مرکزونه لري او هر ورځ پکې تنکي ځوانان روزل کیږي او افغانستان ته استوي. که څه هم نړیواله ټولنه چې د امریکا متحده ایالاتو په سر کې قرار لري له پاکستان په دې سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د پریکنده پوځي عملیاتو غوښتنې کوي، خو پاکستان لا هم دې کار ته زړه نه ښه کوي.
اخوا د امریکا سنا جرګې د راتلونکي مالي کال لپاره پرون د بودیجې یوه لایحه تصویب کړه چې له پاکستان سره د امریکا مالی مرستې په سلو کې 50 کمې شوې دي. یو شمیر مخکښو سناتورانو وویل چې که اسلام آباد له امریکا سره د تروریزم په وړاندې جګړې کې صادقانه همکاري ونه کړي او په افغانستان کې د ایران د ناټو په مشرۍ ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لاره بیرته پرانیزي نو له دې هیواد سره نورې مرستې به هم کمې کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د راتلونکي مالي کال لپاره د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه د سنا جرګې تصویب شوې بودیجه چې له پاکستان سره د امریکا مالي مرستو له نیمایي زیاته کمه کړې، اسلام آباد ته یو بل خبرداری دی چې که په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو لپاره د اکمالاتو لار پرانیزي نو بل دې هیواد سره په مرستو کې نور هم کموالی راشي. د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې د بهرنیو عملیاتو په اړه له افغانستان، عراق او مصر سره هم مالي مرستې کمې کړې، خو له اردن سره یې دې هیواد ته د سوریې د کډوالو د ستونزو د هواري په خاطر 50 میلیون ډالر اضافي مرسته تصویب کړې ده. د دغه کمیټې غړو په شفاهي رایې ګیرۍ کې ټوله 2.1 میلیارډ ډالر بودیجه چې د 2014 مالي کال لپاره د ولسمشر باراک اوباما له وړاندې شوې بودیجې 2.6 میلیارډ ډالر کمه ده تصویب کړه. د امریکا مالي کال د اکتوبر له میاشتې پیلېږي. د سنا جرګې د تدارکاتو د کمیټې ټول غړي به د راتلونکي پنځشنبې په ورځ غونډه کوي او دغه بودیجې ته به نهایي رایه ورکوي. ډیموکرات سناتور پاتریک لیټي او د تدارکاتو د کمیټې مشر او د دغه کمیټې لوړ رتبه جمهوري غوښتونکي غړي سناتور لینسي ګراهام وویل له پاکستان سره مالي مرستې په سلو کې 50 کمې شوې دا ځکه چې ډېر وکیلان د تروریزم په وړاندې جګړه کې د اسلام آباد پر همکاري شک کوي او هم په کانګرس کې تیر کال اسلام آباد ته نږدې د اسامه بن لادن د وژلو پر سر قهر او غوسه موجوده ده. د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ کډکې چورو ستر دی هم زیات شوی چې پاکستان تیر کال د امریکا د هوایی برید په خبرګون کې چې 40 پاکستانی عسکري ووژل په افغانستان کې د ایران د ناتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې وتړلې. سناتور ګراهام د تدارکاتو د کمیټې له رایګیري وروسته خبر اعلان ته وویل موږ په دغه پایپلاین نورې پیسې نه لګوو، که دغه لارې بیرته پرانیستل شي موږ به له دغه پایپلاین څخه خپلې ټولې پیسې بیرته واخلو. موږ نه غواړو چې پر هغه هیواد پانګونه وکړو چې په افغانستان کې دیره زموږ د ځواکونو په وړاندې ګواښونو په له منځه وړلو کې له موږ سره صادقانه همکاري نه کوي. د امریکا د سنا جرګې په تصویب شوې بودیجه کې له پاکستان سره 1 میلیارډ ډالر مرسته کیږي چې په دې کې 144 میلیون ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عملیاتو او 800 میلیون ډالر بهرنۍ مرسته شامل ده. د سنا تدارکاتو کمیټې دغه راز پر دغو پیسو مختلف شرایط هم لګولي دي. سنا جرګې دغه راز د راتلونکي مالي کال لپاره له افغانستان سره د امریکا مالي مرسته هم په سلو کې 28 یعنی 3.5 میلیارډ ډالرو ته کمه کړې ده. دغه مرسته په دې خاطر کمې شوې چې افغانان د خپل هیواد زیات مسؤلیتونه په غاړه اخلي او متحده ایالات په دې هیواد کې ملکي او پوځي حضور کموي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هم د راتلونکي 2014 مالي کال لپاره شاوخوا 40 میلیارډ ډالر بودیجه تصویب کړې ده. د دې لپاره چې کانګرس نهایي بودیجه تصویب کړي نو دواړه جرګې باید په تصویب شوو بودیجو کې اختلافات له منځه یوسي.
د اوونا تر اوو او ورځی په اونۍ کې
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلې شي. مطالب لستلې شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ننګرهار پوهنتون څخه محمد عمر لیکي یو تن محصل د پرون غرمې څخه د درونټي له ساحې څخه د کابل سیند وړې او پلټنې روانې دي. کله د ازادي رادیو له لارې د سیند وړ خو خلکو ته خبر ورکړي شي دا د موږ د خبر خپور کړو چې په اړه باندې معلومات درلودل نکول شي چې د ننګرهار پوهنتون ته یا هم ازادي رادیو ته یو اس ام اس راولېږي او خبر راکړي. خانغه بچا د شیرزادو غندمک څخه لیکي ک افغان حکومت ایرانی دولت ته د طالبانو د حکومت په شان غخمتون کې جواب ورکینو بیا به په داسې سپینسترګي افغانان نه وجني او یادی ورسره سفارتي اړیکی ختم کړي څه ضرورت ورته لرو لا تر اوسه یې مغزه په قرار نه دی چا چې ما سره وهله سر پسنګ دی یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی وایي چې د ایران د عمل چې د اعدام شو افغانانو جسدونه د افغانستان حکومت او د هغوی کورنیو ته نسپاري یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل دی روانه خبرونه کې د ازادي رادیو د دیونه بحث لرو د کارپوهانو نظرونه مو د شیکاګو د کانفرنس په اړه باندې غوښتي دي خو سات ګورم د 2:30 بجې دی احمد شیبر سټډیو ترغه او د نن ورځې د مهمو پیښو په اړه لاند معلومات راکړي
د افغانستان د مالی وزیر وایي د هغو کسانو د محاکمه کولو لپاره به پراتلونکو دوو اونیو کې ځانګړې محکمه جوړه شي چې له کابل بانک څخه وړې پیسې ترلاسه کړي تر اوسه بیرته نه دي سپارلې د بدخشان چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې دوه بهرنیانی له خپلو دریو افغان همکارانو سره تښتولي دي چارواکو د مدیرا نړیوالې مؤسسې د دې بهرنیو کارکوونکو هویت نه دی په ډاګه کړی رپورټونه څرګندوي چې د تخار ولایت په مرکز تعلقان کې د یو شونځي پلسکونو زده کوونکي مسمومي شوي دي د ترکمنستان پاکستان او هند استازیو نن د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د نل لیکې د تیرېدو لپاره یو تړون لاسلیک کړ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو استازي د عراق په مرکز بغداد کې راغونډ شوي دي دوی هڅه کوي چې د ایران اتومي لانجې ته یو حل لاره پیدا کړي او په مصر کې د حسن مبارک د رژیم له نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات روان دي حسن مبارک تیر کال په فبروري کې وروسته تر دې له ولسمشرۍ لری شو چې په مصر کې د هغه د رژیم پر ضد پراخې مظاهرې وشوي
د ازادي رادیو
او سم احمد زبیرجمن او د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث چې د شیکاګو تر اثر مشريزي وروسته د دې کانفرنس ته نتیجو پاک لبندي د کارپوهانو نظرونه پوښتلې دي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم زما احمد زبیر جمن سلامونه منی د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان په اړه یو لړ موافقه وشوه د ناتو سازمان لخوا د خبرې شوې اعلامیې لمخې د راتلونکو میلادي کال تر نیمایي پورې د ټول افغانستان امنیت کورونو ځواکونه ته سپارل کیږي له هغې وروسته به د 2014 کال تر پایه ملاتړ رول ولري خو تر 2014 کال پورې ټول محارب بهرني ځواکونه له افغانستان خوځي د ایصف په نوم ماموریت ختميږي یوازې د ناتو ځواکونو یو شمیر روزونکو پاتې کیږي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د مشورې او روزنې ماموریت ته دوام ورکړي موږ په خپل نننی بحث کې د ناتو سازمان د دې غونډې د نتایجو او پریکړو په اړه خبرې کوو زموږ سره د کابل په استودیو کې ملمانه دي د افغانستان د دفاع د وزارت د نشراتو مسؤل ډګروال محمد آصف طيب د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح او د فوجي چارو کارپو نور الحق علومی درې ورته خرغلاست ویم په سر کې کچری ډګروال صاحب محمد آصف طيب تاسو وایي چې د افغانستان حکومت خصوصا د دفاع وزارت دغه پریکړه نه یاد دغه په عمومي صورت دغه شیکاګو د نتایجو نه څومره راضی ده
لکه څنګه چې تاسو پیږی د شیکاګو کانفرنس د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې د تامین او د ثبات د تامین لپاره یو ډیر لوی او مهم کانفرنس وو هغه څه چې د افغانستان عام ولس او په ځانګړي ډول د ملي دفاع وزارت له دغه کانفرنس څخه توقع درلوده تر ډیر بریده دغه توقع په حقیقت کې پلی شو او دا یو ډیر ښه پیغام درلوده د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د دفاع وزارت او نورو امنیتي قوتونو لپاره چې له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونه په افغانستان کې یوازې نه پاتې کیږي او له دوی سره بهرني ملکونه قوي ملاتړ کوي د دوی د اکمال او تجهیز لپاره قوي ژمنه وشوي نو امیدواری و چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه هم په خپل وار سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره له دغه سو شرایطو څخه ښه ګټه پورته کړي او په افغانستان کې سراسري سولې او ثبات تامین کړي
مننه طيب صاحب بیا بسره په دې خبري وکړو چې په جزئیاتو کې کراسو د دې غونډې نمخ کې دا ویل کېدل چې د افغانستان د ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره به مشخص پریکړه کیږي خو په اعلامیه کې د ناټو څخه خبره سره یا مونږ چې کوم رپورټونه واوریدل داسې څونه لیدل سول په هر صورت صالح صاحب که تاسو هم خپل نظر ورکړئ چې تاسو ارزونه څه ده
که سړی فکر وکړي اوسنی حالات د افغانستان که څومره د دې لپاره کنفرانسونه جوړیږي که هغه په بن کې وي او که په جرمني کې او که دا اوس په امریکا کې شیکاګو کې جوړ شوی دی هغه څه چې موږ د افغانستان ولس ته خیر ویني داسې څه نه ویني او که راځو اصل کې د افغانستان د حکومت د خپل خوشبویني په خاطر زه فکر کوم ځان سره یوه دوکه کوي او ځان غولوي که چیرې وګورو اکثره مخکې د دې کانفرنس نه داسې ویل کېده چې دی کې به داسې فیصلې کېږي چې هغه به بنیادي وي که تاسې وګورو دا یو ټولې تشریفاتي دي دی کې د پیسو تعداد معلوم شوی نه دی آیا د دې هغه هغه د 2014 نه وروسته هغه کړنې معلومې شوې نه مشخصې شوې نه دي امنیتي ځواکونه چې د ناټو دلته پاتې کیږي هغه به په کوم معیاري دا ټول هغه څه دي چې سړی فکر کوي د ناټو افغانستان ته راتګ که سړی ټول وسنجوي یعنې ټول راتګ یې تشریفاتي دی زما په نظر تر اوسه پورې تشریفاتي روان دي او حقایق ته دی نه دي رسېدلي او ولس کوم رضایت د دې کنفرنسونو نه د ولس په نمایندګۍ باندې زه ویم چې موږ ته څه توقع نه لرو دغه
علومی صاحب ستاسو نظر هم غواړم طیب صاحب ویلې چې متحدات اوسول د امنیتي ځواکونو لپاره او برعکس صالح صاحب ویلې چې داسې څهونه لیدل سول تاسو څه نظر لرئ
دا کانفرنس لکه نور کانفرنسو غوندې فقط یو شی په دغه کې مهم و چې دا آخرنی کانفرنس ده چې د ناتو د وظایف چې دلته سرته رسوي دا پریکړه وسو چې د 2014 کال کې بیا هغو په دنده کې دلته بدلون راځي یعنی قوتونه که وزی بیا نور بدلون راځي بیا راځو په ده باندې د شکلي لحاظو نه لکه نور کنفرانسونه چې دلته دوی سرته رسولی ځینې پریکړه شوی دي هغه پریکړه چې دوی وکړله هلته چې د نظامي لحاظو نه چې تقویه کې د اقتصادي او د سالم حکومتداري او د فساد مخنیوي او یا نور کارونه دا تصامیم دوی نیولی دی چې په عمومي توګه چې افغانستان د البته په دې کانفرنس کې هم زموږ دولت لکه نور هیوادو چې برخه نیولی و یعنی د توجه په محور که دوی قرار درلود دا یو شکلی غونده افغانستان ده پاره هم دومره چه دوی توجه کلایده خامخا یو ارزش قایل سویده بیار حالو دلتا چه اغای تصاییم چه دوی نیوله دی رشتی ها پده وطن بانده سول امن راولی بیا جلاده چه پاگو بانده موج باید پاملره نوکو چه اغای کسان چه دلتا تعهدات کلایده اغای تعهدات سر ترسوی که نرسی دیر اساسی تکی چه دلتا و پاگو دوی پاملره نرکله مثلا در ترهگرد مخنوی چه مراکز دی چه چیرته دی پاگو بانده دوی تروس پاملره نکرده پا اساسی توگه چه رشتی ها مسئولیتون افغانستان دولت اسپاری او افغانستان امنیتی قوات اسپاری پا غوباندی پریکل نده شوید و روله اگه قوایی چه اوست لرو درسته ده چه سربازان افسران موج لرو چه سرون ورکی وطن ساتی ده تجهیزات لحاظونه ده تشکیلات لحاظونه ده تخنیک او اصلی لحاظونه یه پا ده پریکل تروسه نده شوید چه پس ده 2014 افغانستان پا پشو که درجی لکه اوز غندی نکیجی امزه که دموش پلاس که ده زن زایونه نه پا امید توگه هوا تروسه دموش پلاس که ندی مش تشکیلاتی کم زورتی های لرو مش اوایی قوایی نلرو مش لاردال نلرو مش راکت نلرو مش دلتا تر اوسه امزکنه حمایه نلرو پا اغو بانی دوی فکر ندی کلیده چی یو زموش افغان دولت باید یو پیاولی قوایی ولری پا اغو بانی فکر نکده یو دوم تر اوسه اغا مراکز ترهگری پا نظر که ندینی ولیده چوی دوی سرقم کیجی دی گاوندیانو لخاطر نه بیانور رازو د یو سالمه حکومتداری چې رښتیا یو حکومت چې د ولس د منل ول وي په هغه باندې څوک تر اوسه کوم پریکړه نه دی کړی چې رښتیا افغان ولس پکې خوشحاله وي بیا په ده باندې به وجغېږو چې ولې دوی نه دی کړی ولې دوی نه غواړي یا د دوی امکانات نشته
مننه آصف صاحب د علومي صاحب خبرې تاسو واورېدلې مخکې له دې کانفرنس نه موږ د افغانستان له چارواکو نه همدارز د ناټو د ځواکونو له چارواکو نه مکررن اوریدل چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په باره کې فیصله وشي د تمویل په باره کې فیصله وشي لکه چې دوی ویلي مونږ د سونه لیدل او تاسو ویلي چې نه تعهدات سوي دي کوم مشخص تعهد د تا تر سترګو کې په دې هغه کې خصوصا په دغه د تجهیز او د تمویل په باره کې
اصلا په دغه سه کانفرنسونو کې که په ارقام او په تعدادو باندې ډیر وغږیدل شي دا محدودیت منځته راوړي. مثلا که په دغه سه کانفرنس کې پریکړه وشي چې دوغومره وسلې ورکول کیږي، دوغومره پیسې ورکول کیږي او دوغومره امکانات ورکول کیږي، ولې بیا وروسته په حقیقت کې چې وګورو په ځمکه کې هغه څه چې په مخ ځي، مثلا د افغان امنیتي ځواکونو هغه معینه اندازه پیسې یا تجهیزات یا نور امکانات چې په نظر کې نیول کیږي په عیني لحاظ باندې دغه لوړ شي یو بل حتی ورسیږي.
خو لږ تر لږه د تمویل په برخه کې د افغانستان حکومت په ډاګه ویلي و چې موږ 4 میلیارد او 100 میلیونه ډالر ته ضرورت لرو. په دغه برخه کې هم نه کوم هیواد داسې یعنی په عمومي توګه ناټو داسې یو فیصله عمومي فیصله ونه کړه. هغه څه توقع کېدل هغه د ناټو نه یو عمومي پریکړه وه چې هغه ونه سوله.
او اصلا د کانفرنس له فحوانه له متن داسې معلومه ده او برداشتم داسې کېږي چې دغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره افغان امنیتي ځواکونو سره او د افغانستان له دولت سره مرستې کوي دوی غواړي چې کومک وکړي او د 2014 کال وروسته هم لکه څنګه چې دوی ویلې چې موږ افغانستان یوازې نه پریدو او داسې نه کوو چې لکه تیر کلونه تکرار شي او په افغانستان کې بیا کورنۍ جګړې او ناامنۍ شروع شي. خپله دا د کانفرنس محتوا او مفهوم چې په کلي ډول موږ ته دا په زغرده وایي چې افغانستان به یوازې نه پاتې کیږي او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په هر اړخیزه توګه مرسته کوي.
یعنی د تعهد تاته بیا ټینګ خاري د نړیوالې ټولنې سه تجهیز بکینو بیا ول فیصله ونه سول فکر
نو د کانفرنس له محتوا نه له خبرو له جریان نه داسې معلومه ده چې حتما دوی کومکونه کوي او افغانان یوازې نه پریږدي.
سالی سب تاسو څه نظر لري ول په دې برخه کې داسې مشخص تعهدات ونه سول جمع نه ونه سول ناټو لخوا
تاسو وګورئ کچری هغه تعهدات وو کی هم خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي. کله چې ناټو افغانستان ته راتلم د افغانستان ولس سره ډیر سخت تعهدات کړو د خې حکومتداري د زیربنای پروژو او په افغانستان کې د یو پاک او سالم ادارې جوړول او په افغانستان ولس ته سول راوستل. که تاسو وګورئ که په دغه وعدو کې چې هغه وخت کې دی راتلل موږ فکر وکړو کې په سلو کې ولس پیسه د کار نه شوی دی راته پاکه او سالمه اداره جوړه کړه نراته زیربنای پروژې په کار واچولې چې زموږ استاد سو یو 1500 کسان په ولایت کې پاغې من کار وکي. بل طرف ته راته نو سول راوسته که سړی فکر وکي یا ناټو مقصد باید موږ تاسو معلوم راي دا د څه لپاره راغلی دا واقعیت د دې جنگ له چا سره وو د دې جنگ مسیر چیرته دی آیا افغانستان ولس سره دی آیا د افغانستان نه بیرون دی که اوس موږ ګورو په دې لسو کالو کې د دستاور څه شی دی چې دوی وس غواړي چې ووزي. په کار ده چې کچیر د پخ خپل وادو ولاړ وي آیا په کار ده چې یو پاک او سالم اداره خود د وس وچ موږ جوړ کړی وي دی په دې لسو کالو کې په دې ونتوانېدل
نه ولی ونتوانېدل خبره پښتنه هم ده چې ولی ونتوانېدل او اوس کته وایي چې نغواړي ولی نغواړي
زه په دې زه راځم دې ته اصل کې ناټو خپل مقصد په سیمنطقې ته راغلل
مقصد څه کېدای شي مثلا
زه ته یو مقدمه پوس به سره غوښنه وکړم چې تاسو مقصد څه شه دا به هدف په دې موږ افغانان ولی ملکلو د چرګانو په شانته هدف ته معلوم نه دی مقصد معلوم نه دی د جنگ وخت معلوم نه دی بیا د پم وژنې خپل ناټو نه غوړي چې په افغانستان کې پاک او سالم اداره راشي خپل د یو ډرامه جوړ کړل د جنگ شاتم سره شک پیدا کړي د ولس پنمندګي زړه ته خبر کوم څنګه کولای شي د ولس اعتماد ورکو په دې لسو کالو کې هغه وعده چې ناټو کړی وي هغه کې په سولو کې ولس پیسې ده وعده نه دی رسیدل د خلکو د ژوند به بود د خلکو تعلیم کاچا او چتاول دغه شانته د پاسازي کولونه ورس پورز ګوب
په دې برخه کې دا چاته یاد کړ بیا هم د پام وړ کارونه سوي د تعلیم په برخه کې د صحت په برخه کې یعنی دا هغه څه پرمختګونه دي چې لیدل کیږي د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کیږي.
زه فکر کوم د دونه تعهدات سره د دونه مصارف سره چې په افغانستان کې شوې دي دا هیڅ هم نه دي ځکه چې مصارف ډیر زیات شوې دي کغه مصارف موږ تاسو وسنجو هغه تعهدات حکومت مکتب شته خو معلم نشته کمالم وی هغه مسلکی نه دي د موږ تاسو دغه مشکل سره اخته بنیادی کار چې د افغانستان د ولس په خیر ده یو پاک او سالم حکومتداري ده
حکومتداري خو بیا تر ډیر په افغانانو پرم تړلې ده اوس نړیوال خدانه شي کولای شي د موږ والیم را جوړ کی وزیرم را جوړ کی خروالیم را جوړ کی
زه تاسو ته په ډاغم چې د خارجانو په خوخه نه یو مشاور مقرر ولنه شه د فار بور جوړ ده ټول د خارجانو پښتبانی کوي
د دې کابینې د دې رئیس جمهور د دې ادارې په پشتیبانی کوي که چیرې نه یو دی په ښکاره ډول ورته ووایي چې ځان د اصلاح کې امکان لري، دی ځان اصلاح کړي، خو دې تر شا باندې د پردې شاته نور لاسونه دي او نه غواړي چې په افغانستان کې پاک او سالم او قوي اداره راشي. که چیرې یو قوي اداره راشي د قوي ادرس دی سره خبرې کېږي، خو هغوی غواړي چې اداره همیشه دپاره ضعیفه وساتي. دا د قوي ملکونو دا خوی خصلت دی همیشه دپاره د هغسې غریب مملکتونو لکه افغانستان غوندې، غواړي چې دلته د خپل لاس نشانده حکومت همیشه دپاره ولري. او که چیرې دوی په صداقت سره وغواړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت راشي او باسازي وشي، دې کې شک نشته چې ناټو کولی شي چې دلته دغه جنګونه چې د بیروني دي او هغوی ته ښه معلومیږي ولې هلته مداخله نه کوي، دغه بې هدفه جنګ په افغانستان ته پلل او د 2014 نه وروسته وزارت نور هم خرابیږي. که چیرې د دوی په موجودیت کې نشو کولی چې ښه اداره راولو، نشو کولی چې زموږ امنیتي ارګانونه په پښو ودرېږي، نو کله چې دی نه وي نو بیا به څنګه په دې اعتماد کولی شي؟
علومي صاحب، بیا هم په همدې مسلې پاتې کیږو. تاسو هم ویلي، صالح صاحب هم دا ویلي چې اساسي کار ونه سو. مثلا په دې غونډه کې هم تاسو ویلي چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره لازمه فیصلې یا موافقې ونه سوې، هوایي ځواکونو د تقویې لپاره د افغانستان رادار یا نور هر څه، تاسو علت په څه کې بولئ؟
علت په هغه استراتیژیکان از بولم شفافیت پکی نشته. دا لس کالکی چفغان غلوس وای که حقیقتا تا تو ده ترخگر پا مقابل که دا ائتلافی قوا کراغلی ده ترخگر مراکز چیر تدی سل وار دا اولوس بیل بیاتر دموش دولت پوری هم رسیده لی چه وایی چه ده ترخگر مراکز دموش پا کلو باندو که ندی، ولی ارو رستاس کلو باندو بانبار که ولی نزی علت زایی چه وست پا پاکستان کدی. دا یو دوم اغه شفافیت بده استراتیژیدان کو ندی چې دوی د ترخګری د مخنیو په مقابل کې ندی راغلی د خپل اقتصادي او سیاسي ګټو د لاسترولونو د پاره په دې منطقه کې راغلی. کدا سي نه وای ان نه پرونه د مثلا د راسموسن د ناتو منشي ویل چې زموږ قوتونه چې راغلی دي تر افغانستان پورې ندی راغلی چې مثلا په پاکستان باندې لاسوهنه وکړي، یعنی ناتو دا وروره که تاسی دی ترخگری دی مخنیو پا مقابل که راغلی دی خود زحمت او باسه یو لیش نورم چلت مراکزی دی علت زان ورسوی. دا بلده دی چی حقیقتا که اوس دلتا صالح صاحب هم اشاره پکی کول چی دوی گتا پا بل شهی که دی پا دی منطقه که دی دوی پایش پا دی سیمه که تر پای پوری چی دوی دلتا چی باید حاکمیت دی سیاسی و اقتصادی ولری دمده خاطر دی پاره مثلا دا کارونه که چی تروسه تر اوسه گوره لس کال تیر شو چیز موش قوتونه دا امکانات دلود دیر پیسی دلتا مصرف شویدی. گوره دیواز امریکی پفته که $2 میلیارد دلتا مصرفوی، $2 میلیارد کم ندی. یواز اوس هم کوشش که چیز موش قوتونه یوا افغانستان هم تر شپیتو او یا $1 میلیارد زیادتر چیواز افغانان تا ورکلی دی دا هم را دیر دی دده پول په اندازه او دده هلی زلی چی موش کوله دومره قربانی چی ور کول لاستراولون دومره ندی دمده خاطر دی چی باید از دوی موش پا پوشو که در اولی چی او سالم حکومت بدرلود یا او سالم قوای بدرلود یا قوای چی اشتیا امکاناتی چی دده وطن در دفاع و کوله تر اوس چی نلرو اگو کسان چی اوس پالیسی جور کلی دی پالیسی میکران و پا اگو بانده تعلق لری چولی دا کار در روزه نده کلی امکاناتی دلود اما دوی نگوشتل چی دا کار وکی چولی و اوس هم دو زر سوال اسم ختم ندی. ناتو زی ائتلافی قواید امریکی بنامه بیرتا پادی کیجی دان امده خاطر ده چی دموش ولوس پشتنه کوی چی ولی دا ولی تا باید دوی زواب برکی چی ولی تر پای پوری موش کولی نه شوانان پر شوکو دارید.
آصف صاحب تاسم نظر پی ورکی چی علومی صاحب خبری موارو دلی چی دیر سونزی لپات دی خو ناتو آقا دا واس دا انتقال پروسه پیل کرده دا جریان داری مثلا دا هوای قوا و نشتواله یا دا درنو وصلو نشتواله، یعنی منگا زواکون تر پخو ندی درې دلی. تاسو سره موافقی رښتیا هم همداسې حالت ده؟
تر ډېره بریده زه د علومي صاحب له خبرو سره موافق یم په دې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه که د شمیر په لحاظ اوس هغه معین حد ته رسېدلی چې د شمیر په لحاظ کوم مشکل نه لري، یعنې زموږ افسران برید ملان او سرتیری په هغه حد کې دي که چیرې وسلې او تجهیزات هغه څه چې زموږ ضرورت دی پلاس کې ولرو یقینا دوی کولای شي چې خپل وظایف مکلفیتونه او وجایب په ښه ډول سره سرته ورسوي. ولی موږ د هوایي ځواکونو په ارتباط، د مدافع ځواکونو په ارتباط او دغه شان د توپچي قواو زغروالو واسطو موږ مشکلات لرو، کمای لرو، په دې باندې سترګې نه پټوو. ولی که تاسو متوجه شوی یاست، یقین لرم چې تاسو متوجه شوی یاست چې د ملي دفاع وزارت مشرتابه تل په غونډو کې، په کانفرنسونو کې دا ویلي دي چې موږ د شمیر په لحاظ کوم مشکل نه لرو، د ښوونې او روزنې په ارتباط موږ ډیر پرمختګ کړی. ولی د تجهیز وسلو او مهماتو په خاص ډول د ثقیله سلاحو په برخه کې، د هوایي قوتونو په برخه کې موږ نیمګړتیاوې لرو، موږ ضرورتونه لرو. ولی داسې هم نه ده، خو موږ هر وخت د بهرنیو قوتونو یا هیوادونه چې له موږ نه ملاتړ کوي کومکونه کوي. تاسو شاهد یاستئ چې تقریبا دوه درې ورځې مخکې یا څلور پنځه ورځې مخکې موږ ته د می ولس څلور هلیکوپټرونه چې ډیر فعال او ډیر مجهز هلیکوپټرونه دي ور راورسېدل.
یعنی مهمه دا ده چې دغه د مرستو اوس کوم روانې دي او د مرستو سطح دومره داسې د افغانستان قواوې په خپلو پښو دري.
هیله من یو په دې خو ما مخکې هم تاسو ته عرض وکړ چې موږ همیش دا ویلي دي چې په هغه صورت کې موږ خپل وظایف یعنی کاملا داخلي امنیت او بهرني امنیت اجرا کولای شو چې تجهیزات، وسلې او هغه څه چې موږ ضرورت ترو په کافي اندازه ولرو. خو هیله دا ده چې د 2014 او لاغنه وروسته هغه ژمنې چې شوې دي چې دا زمونږ نیمګړتیاوې پوره کړي او زمونږ تجهیزات خصوصا څنګه ثقیله سلاوي موږ ترلاسه کړو.
یو خو هیله ده، یو ډاډ لرې او کړه په دې برخه کې تاسو ته ډاډ درکړ سوی مثلا څه ژمنې سوي، څه تعهدات سوي دي؟
نو که تاسو د شیکاګو کانفرنس ته په دقت سره متوجه شوی، په هغه کې وویل شوي دي چې موږ ژمن یو د افغانستان د امنیت د تامین لپاره چې بیا تر هغه درته رانه شي زالې جوړ نه کی او بالاخره د افغانستان وضعیت نارامه نشي. نو له دغه خبرو نه داسې معلومیږي او داسې تقریبا ډاډمن یو چې نړیوال موږ یوازې نه پرېږدي او یوازې پرې خودلم، یا د افغانستان بیرته تک په پخوانی حالت ده. نه یوازې د افغانستان لپاره ډیر خطرناک دی، بلکې دغه هیوادونو ته مشکلات پیدا کوي، دغه هیوادونو ته ستونزې پیدا کوي او دوی ته هم خطرونه په مخ کې دي. نو په دې حساب حتما دا کار کیږي انشاء الله.
صالح صاحب، تاسو دغه مهالویش ته که وګورئ په دغه کانفرنس کې هم د خبره تصویب شو چې د 2013 کال تر نیمایي ټول امنیت افغان ځواکونه ته سپارل کیږي، د 2014 تر پایه پورې دوی هغه حمایوي رول بلري، پس لغه د دوی هغه رول هم ختمیږي، صرف د روزنې او مشورې په تحت پورې پاتې کیږي. نو څنګه د افغانستان ځواکونه دې ته به آماده سي په دې دومره وخت کې او به کولی شي د امنیت په غاړه واخلي؟
تاسو وګورئ، دا ستاسو سوال زه په دوو بخشو غواړم چې تقسیم کوم. تر څو پورې چې ولسونه د خپل دولت پشتیبانی ونه کوي او د خپل امنیتي قواو سره تر څنګ ونه دریږي او د دې پشتیبانی ونه کوي، نشي کولای سره چې دونه قوتونه د افغانستان غونې مملکت هغه جوړ کی چې د ټول افغانستان امنیت ونیسي. کوم وګورو دلته باید دغه پروسې سره دوه برخې باید مستقیما ترې وي. یوه د ښې حکومتداري، اوس یو ولسوالۍ نه ته نشي کولای چې څومره پوج به ولګي چې د ټول ولسوالۍ امنیت ونیسي. په کار دی ولسوالۍ کې یو ډېر څولې کسان عسکري په ولسوالۍ کې، نو که چیرې موږ یو ښه حکومتداري په ولسوالۍ کې ولرو چې ولس د ولسوال قومندان د امنینه او د خپل دولت د کارونو ناراضي وي، امکان لري دغه ډېر څولې کسان عسکر هلته کفایت وکړي. او که چیرې ولس ناراضه وي، نو ته باید څونه کنډک او عسکر دلته ځای په ځای کې. خدا خو د افغانستان د وس او د توان نه بار خبره ده. زه وایم تر څو پورې چې د افغان ولس راضي شوی نه وي، د افغانستان د ولس پشتیبانی جذب شوی نه وي، دا حکومتداري چې دا کومه روانه ده، دا پاسیته د منځ ترین یو داسې حکومتداري چې د ولس په زړونو باندې حکومت وکړي او ولس په هغه اعتماد پیدا کړي چې قاضي مې قاضي دی او څارنوال مې څارنوال دی او کماندان مې کماندان دی. نو هغه وخت کې موږ تاسو کولای شو که خارجیان وومزي، نو موږ اطمینان کولای شو چې یاره زموږ د افغانستان ښه حکومتداري شته، ولس په خپل حکومت اعتبار کوي، ولس د خپل حکومت تر څنګ ودرېږي، نو بیا سړی کولای شي اعتماد وکړي. اوسنۍ شرایطو کې که سړی په ناټو په وعدو ګوري، دا اوس کونړ د پاکستان د خوانه په توپونو تهدیدېږي، دا ناټو په افغانستان کې شتون لري، ولې په دې کې مداخله نه کوي؟ پروس کله تاسو ویني په سرونو په زورونو توپونه د پاکستان راغه، د افغانستان 56 ولسوالۍ د تهدید لاندې و، چې حتی خلک پکې شهیدان او زخمیان شو، خلک هجرت ته مجبور شو. دا اوس هم درې څلور ولسوالۍ د تهدید لاندې دي، روزانه توپونه راځي چې ښځې او ماشومان پکې شهیدان کیږي. او امریکا ورته ګوري، ناټو ورته ګوري. نو دلته موږ په دې منې دا ثابتول شو چې دا وسنه جنگ چې دا یو تشریفاتي جنگ دی د دې شاته لوبغاړی ناشتي صرف بیا د پپ کې مونږ افغانان مرو زمونږ حکومت دا ظرفیت نه لري چې یو خا اجنډا او خو پروګرام سره یو کانفرنس ته داخل شي د قوي ادرس او سره خبري وشي د ناتو سره او د افغانستان وسنه حالت د دې مشکلات نه وباسي نو زه به تکرارم چې دا څه چې مونږ ګورو زما په نظر دا تشریفاتي دی د افغانستان ولس بیا د پم مرکېږي کاغه د ناتو د خوانمري کاغه د افغانستان د داخلي حکومت خوانمري او که د طالبان خوانوري
کاغلی ډګروال آصف اوس په افغانستان کې د 100% فوجي عملیاتو رهبری د افغانستان د قواو په غاړه ده که په دې اړه یو لړ معلومات ورکړي
تقریبا ډیر عملیاتونه کدی فیصدی په لحاظ وای شاید چلاویا فیصدونه په حدود اتیا فیصد
تر 2013 کال پورې نیمایي پورې دا کېدی چې 100% ته ورسیږي د ارقامو له مخې که موږ په یوه سنجو
په دې هیله من یم او تر ډېره بریده ډاډمن یم چې دا کار کېږي همدا پرون د افغان امنیتي خاص قوتونو قومندان ما په خپل ولید او سره وغږیدم هغه په خپل ویل چې د شپې عملیات زیاتره عملیات ډیری عملیات دوی په خپل کوي کورونو ته خارجیان نه داخليږي دوی په خپل داخليږي او په زمن کې د دوی ارتباطات او اړیکه هم له خلکو سره د پخوا په پرتله ډیر ښه شوې دي
علمي سب تاسو په اخره کې تاسو نظر په مسلکی په لور واخلو چې د څومره ممکنه ده چې د راتلونکي کال پورې د 100% رهبری د افغانستان قوا په غاړه واخلي پرته من په دې فکر وکړم مثلا سیاسي لاړخي وسنجو مسلکی په لور باندې د څومره یعنی ظرفیتونه ستدي
دومره به وایم چې مال چې هغه سرتیری چې موږ لرو هغه افسران چې موږ لرو سر ورکوي خپل موضع نه ورکوي دا جلا دی که هغه ته کوم وسلې تجهیزات تاسې به وسپاري که نه دا جلا دی چې هغوی خو بالوطن من الایمان لري دا دغه مې خاطر ده یه وخت چې زور راولو په حقیقي توګه زه به تاته وایم د دولت وظیفه یوازې نه ده چې د یو ترخګر په مقابل کې دلته یا د خپل مخالف مسله کسان دغه په مقابل کې وجنګي وروره دلته ډیر هغه گاونډیان دي چې ډیر نظر لري هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان باندې ثبات راستي دغه په مقابل کې مو چیلرو دا رښتیا ده درې سلور میاشتې په کونرا باندې تکانې کول اوس هم په دوه ورځ مخکې هم بیا په راکټ وویشتل څوک نه و چې دغه ځواب ورکړي سیده سربازان ورکی و افسران ورکی خود سوک زواب ورکی موجد تشکیلاتو لخاطر نه دیر کمزورتیایی لرو ما غویل چه نه راکت لرو نه تعالی رو اگه دفاعی چه ده خپل خاوری المکنهی تمامیت به وساطو اگه چه ملی حاکمیت وساطو اگه چه استقلال وساطو یواد نه قربانی ورکولیسو ساتلی نسو نه سباز موجد با مقابل که اتون بم سیمالی پاکستان یا اگر راکتون مرکز ده کابل اگر که وشتل موش دمر امکانات نلورو چیز ده پولی اگر خواتر خپل اگر مرمی باورسو دم ده خاطر ده پاره دی یو دقیقه ده چی وایم احساساتی خبر ده یو حقیقت ده یو وایم چی دا قواده اردو تا وای چی مرش در اسلام آباد زی اما سونه با پاتی کیجی سونه با نپاتی کیجی دا جلا دی دم ده خاطر ده پاره ده که دنیا را غلی ده دوست یو ایواد نده تر پنزوس در اتش سلویش ده ایوادو زیاد پا افغانستان که را غلی دی دا یو لسوم کال ده دا مثلا دا شیکاگو آخرنه اغم ندی چه مثلا پریکل چه کلی دی باید افغانان پا بشوک در اولی در اول نه دا هم ندی گوره تاسی بخوای در تاویل معلوماتو پا توگه دموش اقد مسئولیت انتقال کمیسیون چی دی خوراشه پلانونه درلود پا خبول کسان خوراشه خلیک دی باید یواز دا بیرق را کشته کول دی ناتو دا افغانان دا پورته کول را جگه کول دای با نوی باید یواز دا نظامی یا دا امنیتی للحاظو نه دوی دلتا انتقال دا مسئولیت نو کلی باید سیاسی اقتصادی نور چاره که هم او سالم حکومت داری پا دوی پلانونه که شامل وی طولو چه تکمیل شو بیا واکی وصلا امنیت تسپاره دلتا خو کودتا ندی چه کودتایی حکومت با جوروم اگه ناتو زی زموش قوای علت زای پزای کیجی حکومت پنامه چه ده علت ده قانون حاکمیت رازی علت قضا ولری علت ولسوال ولری والی ولری نور مثلا ارگانون ده چه پغه باندی فعال چی چه اگه ده روختیا ده صحت عامه ده مثلا ده زدکلو ده پاره ده اقتصادی ده پرختیا و بیارغون طول کارونه یو مکمل اگه ده یو کمپلکسی یو پلان ده اگه ده کمپلکسی پلان یو میجرا کلی ده اگه هم مزکی باندی فضایم دی نور پلاس کی دی بیاوائیم چی موش چم تویاد دا ورست قربانی مور کوی پر اشتیان توگه باید از موش دی سیاسی اقتصادی او امنیتی لحاظو نباید طول مسئولیتونه چی پغاله که نیسو یا سالم و اداره ماویل چی یا لوی ظرفیتی چی دولت پسطه در کلو باندو باندی ورسی جی بیاوائی چم تویو
ډیر مننه لخپلو درې وړو میلمنو څخه هر یو د افغانستان د دفاع د وزارت د نشراتو مسؤل ډګروال محمد آصف طایب د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح او د پوځي چارو کارپو نورالحق علومی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړي، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړي. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیخور و سوات سالوراتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.